پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیا او ترکیه کې د جوړېدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشي لیګ پایلو بده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونو میلیونه انسانان د شخړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، او وایي په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند للارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ پنجشنبې په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کو چې ورنږدې کیږي د سربازان لخوا یې شنافهي شوی وو، نو بیا پیرونه پر کیږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلو بده. د بوسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز در مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه هم بعد از چاشت انشالله شروع میشه.
پرون په نیمه پای لوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر سلو ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې یې وکړې، څلور لوبغاړی وسوسېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 30 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د پوینا سره لدی چې تر ډیره جګړې د لوشت سبب دي، خو اقلیمی بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبی سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوشت خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې به محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منل شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لري کړ. لویدیځو هیوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پر نوویل لویدیځو هیوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پر لپسې بریدونه او همداراز پر سعودي عربستان د ډلې حملې غندي. حوثي اغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړي دي. د ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کیږي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي. په خوانځیو کې د نجونو پر ترانو د بندیز له پریکړې وروسته برتانیا وایي چې له افغانستان سره پر خپل مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځایه شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو له مرستو بې برخې دي.
ولا کچا د تنای را سره کله ل د عمرسته ماس و دروغ نه شو د توي سو تات دروغ د ټول غزنای ولر د چانه تر سره کله.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړنی وینا کې خپل خلکو ته د عادي ژوند د اعاده پر پلان بحث کړي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه تاکون کده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادې رادیو سره په مرکه کې ویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونو یې طرحه د را روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم د لاري نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده، او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي، څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې خکیلو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو راخشي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې ورستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خوده چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولای دی. د برتانیې ټلګراف رسپانه د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمس هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال راپور واورئ.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي یوه دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي رادیو ته وویل
بای تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړې سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانی سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې د ترانی ویلو سیالي کړي او یا هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تګ په معنا ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق څخه برخمن شي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشري پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي دا ډول کلنی د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرحات دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو لپاره پراخ لوري وخایي، نه دا چې د څو تنو بنسټپالو او افراطیانو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. هڅه مو کړ د پهنې وزارت څخه د دې پریکړې په اړه چې له دورس کلونو پورته جنو باندې د خوځو لغوند پرته نور زینو کې د ترانې ویل بند کړی دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د بریتانیا د حکومت د دریس په اړه خبرګون واخلو ول ډیرو اړیکو سره سره یو خبرو ته حاضر نشول ول لدی وړاندې ویلو دا پریکړې د دې جنو د والدینو په غوښتنه کړي مګر د دې شمیر والدینو شمیري نه دی روښانه کړی. پهنه وزارت لدی وړاندې هم لدی قبل تر نیو وکیلان دی و چې لمړی پریکړه کې د اسلامي تعینه د اسلامي تعلیمات موینیت لغوه کړي وو ول ورسره تر نیو کوی دا پریکړه بیا تواخسته. د وزارت هم دا ډول پریکړه کړې و چې په هغه خونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختونی وکړو ورسره د پهنه وزارت دا پریکړه بیا تواخسته.
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول د افغانستان اساسي قانون د ماشومان د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومان د حقوقو نقص وشمیرل سي
محاسبه شوه.
د کابل نه په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته به د افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې ترلاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه. د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه مانۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یو رڼا تر سترګو کېږي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته
وګرځي. زبر د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړی کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطح زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې شمېر یې تر 9.2 میلیونو اوښتی او په دې وایروس پکې د مړو شمېر له 5 لک او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. چارواکی وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او کمرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه ولاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر پاتې نه ګټندوی لرو نه بله خوا لرو نه یو خدای ماسل موږ وخرڅو په دغه دولت کې شهیدان ورکړو دغه دولت کې زخمیان ورکړو نن دوه نه لرو اندر ربن سور ور دلته د ناش د موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کندایم یاندی شلګر کور کې مې چې ما د تشه نورمال خود خوشاله کوری ودان تر نه نه لخرت یا ولا کچا د تنای را سره کله ل د مرسته ما و دروغ نه شو د تو ی سو تا ته دروغ د ټول غز نه ولر د چانا تر سره کله نو ری کته ګبرو کې نه د تنه.
دا په داسې حال کې د چارواکي وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاتوي خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوندو ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1194 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لوري ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونه سي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 40000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر په 1999 کال کې و چې شمېر 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو دداکس د سپي پسر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه
د دیموکراسي پړاونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وي د تیر کال له نیمای زیات کینول شوي نیالګي وچ شوي دي. په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من نه دي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږ کال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوې میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځای چارواکي په داسې مهال د سلګونه زره نویو د ښکلا او میولرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځای ادارې له لوري کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللي دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او خلکو د همکارۍ نشټوالی د دلامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته لمنځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 12 سیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه هم شنه نه دي پاتې شوي، ډیری برخه لمنځه تللي دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړي برنامه نه لري.
په پکتیا کې د سلګونه زره د نیالګیو کینولو د اشر په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسېدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤولو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی هم مني چې د تیرو کلونو زیات ترکه نیول شوې نیالګي لمنځه تللی، خوای دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمه تګلارې لمخه کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. که سږ کال مونږ دولتي ونه ډېرو خلکو ته نه ورکو غیر د عمل منفعت ځایونه، نو دا مجبوري کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به وونه اخلي تر څو چې د هغه په ساتنه هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د سلګونه زره نیالګیو د کینولو خبره کیږي چې په سږني ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی وو او د دې ولایت اوسیدونکو او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
ستاسو لا پیغامونو
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادو ته پردم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو څخه ما د اهله د وزیر صاحب څخه ما د اهله د موږ د 2014 کې راغلی یو وسه پر دار تنظیم کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو په کرای باندې وسم نه کیږي او په کرای وسم نه کیږي. وړې بچان خلخانی دی هغه وساتو کرای پر کوم شي ته ورسی. موږ تا غن راکې منځکه نه راکې مختل ځای نمبر راکې. دا توزیر مکارون اخلاص دی خالی منځکه توزیع کېدل پاتې دی او مختل دا منځکه توزیع کې دا نمبر د مختشاره کې راکې. والسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پولې چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبان یا د نور کوون کې مستویلی چې موږ درته جوړو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل فل دوری سوله او زموږ یو دنا پل جوړ نو څه دغه وباجه د سرټیفیکټ پر برابر باندې مستدیر مهم دي چې خپل مستدیر. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیز د بل مرغا دوسه خلای څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپور چارواکو ته ورسوي. مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسر ناست دي یتیمان ناست دي. د مونږ ماشونه د 2 کال کېږي نه دی والا. مونږ غواړو چې زر تر زر ماشه والی کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ماسپخین له دو بجو تر څلورو بجو د ازادۍ رادیو ولایت په ولایت ځانګړی پروګرام خپریږي. البته نن جمعه په لومړي یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبرې واورو او همداراز ستاسو